دولس بجه او دیرش دقیقه شوی ده همده خبرونه پا دوه همه نیمه ای که ده پینزه ویشت دقیقه اونیز بحث او ریدل هم مهی روی خدا شبا از صدالله لودین ده خبرونو لندیز او روی
افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنګټن او که بل ځای ته تللی دی. خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال له حکومتي او سیاسي چارواکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره د استانبول کنفرانس د چمتووالي په اړه خبرې شوې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي 15 نړیوال متخصصین او د ملګرو ملتونو سلاکاران یې ګمارلې دي. دغه کمیسیون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه متخصصان به د همدې اپریل میاشتې تر وروستیو پورې خپلې دندې پیل کړي. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتنس کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د ګډوډولو مشکوکه هڅه وبلل شوه. ویل شوي دغه پېښه ښایي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو هڅې زیانمنې کړي. او انګلستان سر له نن څخه د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو محدودیتونو د نرمولو لپاره بل اقدام کوي. سر له نن دوشنبې څخه به ټول دوکانونه بیرته پرانیستل شي، خلک به وکړی شي سلمانیو ته لاړ شي، او د عین کورنۍ غړي کولی شي په انګلستان کې په رخصتۍ لاړ شي، خو چې په یوه استوګنځای کې واوسي او پخلای په خپله وکړي.
ازادي راډیو اوري چې د FM پسل اشاریه 15 چپا پا پلازمین کابل او لویو خرونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام که او پا منزانه چپا دولس شپگ نوی پا طول افغانستان که خبریگی. 15 دقیقه
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف 5%
متاسف همه چه حکومت وقت
جکره خلیزاد حتی کوله چه افغان حکومت
ده. آزادی رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې په ترکیه کې د افغانستان د سول لپاره جوړیدونکو غونډې ته لونه کمې ورځې پاتې دي، د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د شنبې په ورځ کابل ته راغی او لرا رسیدو سره سمې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا مشر او نورو غړو سره وکتل. کابل ته د خلیلزاد دا ځل راتګ څومره مهم او بارزښته دی او افغان مشرانو سره به د لیدنو کتنو او خبرو نتیجه څه وي؟ د دې اونۍ 15 دقیقې بحث پرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. د ټلیفون په کرخه په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د سوله ییز بدلون بنسټ د دارالانشا مشر سردار محمد همدرد او د ولسي جرګې پخوانی غړی ښاغلی خالد پښتون. درنو میلمنو ښه راغلاست. خاغله پښتون، لومړی به لتاسی پیل کو، تاسو راته وای چې دا ځل د خلیلزاد راته کابل ته په داسې حال کې چې ترکی غونډه ته کوشي په دغه نیټه چې 14 د اپریل ټاکلې ده، څومره مهم ده؟
اول خو زه دا باید ووایو چې دا وخت ډېر سخت زیق سوی دی. د یوې خوا څخه د مې میاشت روانه ده چې د قطر د توافقاتو په اساس باید امریکایي قواوې د مې په اوایلو کې افغانستان ترکي، د بلې خوا څخه د قطر د توافقاتو په امتداد یا په اوږدوالي کې د استانبول غونډه را روانه ده، د بلې خوا څخه طالبان یو رنګ د دې غوښتنه کوي چې باید خارجي قواوې د افغانستان څخه ووزي. په داخل د افغانستان کې د حکومتي بخش مسایل هم همداسې ګونګ او ورک پاتې دي. د یوې خوا څخه حکومت خپل طرف انتقادونه لري چې باید د نظام د بقا، د نظام د ساتلو په خاطر او د امریکایانو د بامسؤلیت وتلو په خاطر باید دا پروسه شفافه وي، پروسه درسته وي، او چې افغانستان یو ځل بیا د نیوي ملسیزي بهیر ته داخل نه کړي. نو په همدې اساس ښاغلی خلیلزاد واقعا په دغه مقطع زمان کې یو ډېر دروند مسؤلیت لري چې هم د طالبانو طرف خوشحاله وساتي، هم د حکومت طرف ته قناعت ورکړي، او هم ملت د مسایلو سره خبر شي. د بلې خوا سره طالبان د قطر او موضوع ته غواړم د ترکیه او مجلس ته امادګي دروته نه د ښکاره کړي. هغوی وسم ځان په شک کې بولي او داسې اوازې دي او شایعات دي چې طالبان کوشش کوي چې د مجلس د روژې بعد ته واړوي. نو نو په همدې اساس د یوې خوا د خلیزات خپل شخصي مسؤلیت په دې کار کې ډېر مهم دی چې هغه ډېر غټ دروند بار دی د خپل امریکې د خوا څخه پر دې ډېر فشار دی چې باید مثلا نتیجه ورکړي او د بلې خوا څخه جانبین پر مسایلو باندې قناعت نه لري. طالبان د بلې خوا څخه د خپلو بندیانو د لیکېدو غوښتنه کوي او یا مثلا د خپل تورجست ایسته کېدو خبرې کوي. دا مسایل ډېر مغلق شوي دي. نو په همدې اساس د در اتک واکن دی اهمیت لري، لیکن دا چې دوی څونه کامیابه کېدای شي چې جانبین ته قناعت ورکړي دا مسله به په آینده څو ورځو کې روښانه شي.
ډېر ډېره مننه. همدر څه فکر کوي چې خلیلزاد به پرون له جمهور رئیس غنی او د مصالحې د عالی شورا رئیس سره چې کتلی وي ډېره د خبرو تمرکز پر کومو مسایلو او څومره به مثلا په خپلو د خبرو کې څه چې غوښتل هغه ترلاسه کړي واقعا او څه چې امریکا غواړي هغه به ترلاسه شوي په دغو ناسو پاسو لیدلو کتلو کې.
تاسو ته سلامونه او پښتون صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. د کله چې موږ تاسو د افغانستان د سولې خبره کوو، د افغانستان د سولې مسله اوس یو نړیوال بوت پیدا کړی دی او تاسو ته معلومه ده چې خلیلزاد چې کله امریکا مامور کوي او دلته د سولې لپاره کار پیل کړی دی، نو دغه مسله دا چې ده چې ستونزمنه ده او له څو اړخو موږ ستونزې لرو. له یو طرفه دلته حکومت اجماع نه لري او دلته د مصالحې شورا او ښاغلی اشرف غنی او نور چا شون دلته په دوی اجماع نه لري او واحد دریز نه لري. له بل طرفه کله چې په دوحه کې د امریکا او طالبان تر مابین کم تړون وسو او هغه کې هم ځینې ستونزې رامنځته شولې او هغه ستونزو ته په کتو سره، نو دغه ټول مسایل په کتو سره حالات ډېر ستونزمن دي. اما امیدواري دا ده چې نړیوال غواړي چې افغانستان د سولې مسله حل کړي او افغانانو ته موږ همیشه ویلي دي چې یو فرصت دی، یو تاریخي فرصت دی، د دې څخه باید اعظمي استفاده وشي او ټول باید موږ افغانان باید په دې باندې اتفاق وکړو چې بغیر سولې څخه بل هیڅ لار نه لرو او سوله ده چې افغانستان ته نجات ورکولی شي، سوله ده چې موږ د دغه روانو ناخوالو څخه خلاصولی شي. نو په همدې اساس باندې خلیلزاد چې همیشه ما ویلي دي او موږ همیشه دا ویل چې افغانستان په قضایاو کې ډېر خبر دی او دوی باید له ډېر لوی تدبیر څخه کار واخلي او دوی باید هغه د افغانانو هغه واقعي غوښتنې او مسایلو ته ډېر ترجیح ورکړي. که څه هم افغانان پر حکومت باندې همیشه د افغانستان خاموش اکثریت او ولسونه شک لري او ځینې وخت کې د دوی دریځونه د سولې په ضد باندې دي او واضح میکانیزم د سولې لپاره نه لري، اما دغه ټولو ته په کتو سره باید د سولې لپاره دغه اوسني فرصت څخه یوازې استفاده وشي.
مننه کوم همدرد صاحب. ښاغلی پښتون، دا اوس د مصالحې عالی شورا ویل چې له دیر شو ته زیاتې طرحې ورته رسېدلې دي د ترکیې ناستې لپاره، او دوی وایي چې دغه طرحې توحیدي او یوه طرحه ورنه جوړوي چې د ترکیې غونډه کې به د افغان حکومت لخوا دا طرحه وړاندې شي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د سولې لار نقشه هغه اعلان کړه، او که څه هم د مصالحې عالی شورا ویلي ول چې د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسېدلې ده، فکر کوي په دغه یو حالت کې آیا لکه څنګه چې همدرد صاحب وویل په کور دننه یو اجماع موجوده ده چې د ترکیې غونډې ته په یو واحد دریځ سره په یو واحد طرز سره ګډون ته ورشي؟
متاسفانه دواړه طرفو کې مشکل موجود دی او دا یو عیني واقعیت دی. د فبروري د 2020 کال د توافقاتو بعد سمدستي په وافته اندر په داخل کې په افغانستان کې په 22 ولایتو کې جنگ ډیر په شدت ادامه پیدا کړل، خصوصا اخیری 15 میاشتې د قندهار ډیرو سختو جنگو د سولې پروسې ته ډیره سخته صدمه ورسوله. هم د طالبان ځکه د هغو په طرف کې د اعتمادي په وجود راغله او تستې د قطر او د داخل طالبان تر مابین یو غټ مشکل موجود دی، او په حکومت داخل کې ځینې طرحې داسې وې چې د موقت حکومت خبرې وې، یا مثلا د انتخابي حکومت خبرې وې. حتی ولسمشر غني انتخابي حکومت ته حاضر شو، یو تعداد سیاسیون د هغو مخالفت کاوه. پس دا هم ټول موضوعات چې راسي او دا د سلحي تاري ته سړی وګوري داسې معلومیږي چې وتستي د حکومت طرف ډېر لیواله دی د ترکیې و مجلس ته، خو مقابل طرف تر اوسه مطمئنه نه دی چې آیا دوی په دې مجلس کې سا اخلي که نه اخلي. دا ټول هغه څه دي چې هم یې خلک د مایلشي سره مخامخ کړي دي او هم خپله دغه ټیم چې په راس کې ښاغلي خلیلزاد دی. خلیلزاد هم په یو عجب مغلق فضا کې یا په سیاست کې وجود لري چې نه د یې خوا ضمانت کولی شي او نه د دې خوا ضمانت کولی شي. یعنی مشکل یو طرف نه دی، دواړو طرف ته موجود دی فعلا. نو زه خلک ډېر مایوسه دي فعلا، ډېر خوشبینه نه دي، خو موږ خلق چون د سولې لیواله دي، سوله غواړي او په هر قیمت یې غواړي. موږ سیاسیون ټول خلک چېم دي هغوی هم سوله غواړي. زموږ دعا او غوښتنه دا ده چې جانبین دغه مسلې ته په نظر کې ونیسي چې د خلکو غوښتنه سوله ده، اوربند دی، د جنګ ختم دی او یو سیاسي توافق دی. دغه ټول اساسي مسایل دي چې نور شان یې ټوله بیا اجزا دي، مثلا د بندیانو ایله کول، مثلا د دوی نوم د تور لیست ایستل، په حکومت کې داخلېدل، په هغه کې ونډه اخیستل، دا ټول فروعات دي. اساسي مسائل چې دي هغه دغه درې شان دي چې باید توافق وسي، صلح وسي او پر اوربان باندې موافقه وسي.
بله پښتون صاحب، تاسو ویل خلیلزاد په ډېر یو سخت موقعیت کې راګیر دی، فکر نه کوئ چې همدغه سخت موقعیت به و چې ښاغلي خلیلزاد د ترکی غونډې موضوع رامنځته کړي او ویلي دي چې ملګري ملتونه هم باید په دغه غونډه کې کینی؟
زه فکر کوم بینالمللي اجماع په دې کې موافقه ده. تاسې وګورئ، د اول ځل دی چې ځینې داسې ملکونه چې د افغانستان په مسله کې داخل دي او حتی په بعضې ولایتو کښې د دوی مداخلات احساسېږي، حتی هغو ملکو د ترکیې مجلس ته لبیک ویلي دي، هغو ته یې زرغون څراغ ورکړی دی. عمومي اجماع د منطقې چې ده چې روسان دي وو، پاکستان دي وو، ایران دي، هندوستان دي وو، عربي ممالک دي، ټول د ترکیې مجلس ته خوشبیني ښکاره کړې ده او د ډېره ځایه د دوی موجودیت په شاید کارام سی. خو متاسفانه د حکومت او د مخالفینو یا طالبان څه مابین هم مخالفتونه وجود لري او خپله د دوی په مابین کې د تصمیمګیریو پر سر باندې مشکل موجود دی. دا وتستي په فیسبوکو کې تاسې وګورئ ځینې داسې اظهارات خپله طالبانو مابین کې راوځي چې هغوی د قطر ګروپ نسي کوي، که سړی نه تاییدیي او حتی ډېر ډېر غلط خبرې د هغو په ادرس کوي. پس دا معلومیږي چې دوی تر مابین یو توافق له نظر نه دی موجود متاسفانه. نو زه نه پوهېږم دوی بیا د سولې په تصامینو کې څنګه یو قاطع تصمیم
مننه پښتون صاحب. امدار صاحب، په افغان حکومت تل نیوکه کېږي چې دوی د سولې خبرو ته صادق نه دي او لیواله نه دي. ولسمشر محمد اشرف غنی خپله 15 کلنه دوره را لنډوي د سولې په طرحه کې او وایي چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي او دی هم ځان نه کاندیدوي، مرستیالان دې نه وي. فکر نه کوئ چې تر دې لوی صداقت به نه وي که طالبان باید هرکلی ورته ووایي که څنګه؟
ګورې، موږ د افغانستان سوله ییز بدلون بنسټ دی، موږ تحقیقاتي کار هم کړی دي د سولې لپاره. همیشه موږ د یو بېطرف ارګان په حیث باندې چې موږ د سولې دغه روانه پروسه موږ څارله، که هغه د دوهید خبرې وې، که هغه دلته حکومت دریځونه دي. کله ولسمشر چې کله د انتخاباتو خبره کوي، تاسو ته معلومه ده چې په تېرو کلونو کې چې څه انتخابات وسو، د 6 کالو په جریان کې هر ځل انتخابات د درغلیو ډاک وه، د بې اعتمادیو ډاک وه. او دا خو وروستي ځل چې ولسمشر اشرف غني دا وروستي انتخابات چې وسول، موږ تاسې ولیدل چې دغه انتخابات هم ډېر دغه وه، خراب وه. نو په دې اساس په دا هېڅ ممکنه نه ده، هېڅ منطق نه دی چې په دونه لنډ وخت کې دي ولسمشر دا تضمین وکړي چې شفاف انتخابات دې وشي. د افغانستان دا یوازې د افغانستان خلک، د افغانستان ولس دلته یوازې کله چې موږ تاسې د سولې خبره کوو، دلته د آینده نظام بحث کېږي، دلته د اصلاحاتو بحث کېږي. که بیا دلته دغه خشته او دغه تاداب غلط کېښول شي، نو بیا لکه د بونده بیا به موږ همېشه ویلي.
نو فکر نه کوئ ښاغلی همدار چې دا ټول موضوعات چې تاسو یادونه کوئ، شپږ میاشتې څه چې شپږ کاله هم ورته کم دي، نو بیا څنګه کولای شو چې مثلا زر د اوربند هم رامنځته شي، تاوتریخوالی دې هم کم شي او دا ټول موضوعات دې هم حل شي؟
نه ګوري هغه مسائل چې جنگ رامنځته کړی دي او دلته د سولې په وړاندې خنډ دي هغه مسائل باید لمنځه ولاړ شي. سولې لپاره باید هغه د کله چې موږ تاسو وایو چې موږ باید دایمي سولې ته ورسیږو نو د دې لپاره په کار ده چې اول دغه خبرې د سولې خبرې باید کامیاب شي د طالبانو او د حکومت تر مابینځ او د نړیوال ټولنې کوم دغه پروسه ده اول باید دغه پروسه کامیاب شي او دا باید دغه د جنگ دغه باید لمنځه ولاړ شي. کله چې موږ سولې ته ورسېدو بیا دغه مسایل ډېر وسادي بیا موږ کولای شو چې شفا په دلته یو داسې د انتخابات لپاره یو کمیسیون جوړ شي چې هغه نړیوالو ته هم د منلو وړ وي افغانانو ته هم. او تاسو ته معلومه ده چې اوس خو خلک بې اعتماده شوي دي په انتخاباتو پر پروسو باندې بالکل بې اعتماده شوي دي تر څو پورې یو تضمین رامنځته نه شي یو صحیح کمیسیون رامنځته نه شي دا هیڅ ممکن نه ده چې په اوس وخت کې دي او په دغه حکومت
په اوس وخت کې هم در څه ستاسو په نظر طالبانو ته څه کول پکار دي په دغه اوس وخت کې داسې یو شرایط چې رامنځته شوي د ترکیې ناسته هم رانږدې ده یو فرصت دی د افغان سول لپاره دغه سي د سولې نقشه جمهور رئیس غنی اعلان کړی ده په داسې حالت کې طالبان ته څه کول پکار دي ستاسو نظر؟
موږ خو همیشه ځخ کړی دي هم پر طالبانو باندې هم په حکومت باندې او پر ټولو باندې چې یو فرصت دی او دغه فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي او هر څوک چې دغه فرصت لاس ورکړي دا به د افغانستان د تاریخ په وړاندې دوی مسؤل وي دا به د افغانستان د ولس په وړاندې مسؤل وي د افغانستان خلک د جګړې څخه نهایي ستړي شوي دي د سولې تږي دي افغانستان ولسونه کلونه دا اوس نه چې دا جنگ اوس څخه شاوخوا څلور لسیز ښه اضافه دا وطن دلته جنگ دی دلته زموږ له هر اړخه موږ قربانی ورکو او قربانی ټول افغانستان ملت ورکی ولس ورکی نو ټول اړخونه ته هم طالبانو ته هم حکومت ته او هم نړیواله ټول دي ته ټول باید دلته د مسولیت احساس وکړي او د افغانانو باندې زړه وسوځوي افغانان سولې ته ضرورت لري. اما داسې یو صلح چې پاره کې د افغانستان د ولسونو او د افغانستان د خلکو د غوینه د یو څو موقتو او د څو سیاسيونو د ګټو د فارو بیا پرې کړی وسی او بنیادی باید یو فریکړه وسی داسې یو څه باید رامنځته شي چې هغه سبا باید بیا داسې نه وي چې موږ د یو جنگ ختم شي بل جنگ دلته دغه شي په ټول لحاظونو باید تضمینونه واخیستل شي نور باید همسایګان د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي نور باید دلته باید یو ملي حکومت جوړ شي دلته باید دلته بنسټونه خراب شوي دي هغه باید پر پښو ودرېږي دلته باید زموږ ملي وحدت خلکو صدمه ورسوي ملي وحدت باید پر هغه باندې کار وسی دلته ډېر مسایل دي که نوی نظام د افغانستان د موږ همیشه ویلي دي چې صلح یو بحث چې دی یو عادي خبره ده اما د سولې پایداري مهمه ده موږ څنګه کولای شو چې یو پایدار سولې ته ورسیږو پایدار سولې دا ده چې موږ واقعیتونه درکو د واقعیتونو په درک کولو سره موږ کولای شو چې دغه ټول مسایل هم نړیواله ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي هم افغان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي هم وسوال طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي او هم د افغانستان خاموش اکثریت او ولسونه باید په دغه وخت کې به طرف پاتې نه شي بلکې دغه ملي او اساسي پروسې د پر خپل اواز پورته
مننه کوم. ښاغلی پښتون دلته د جګړې دولوري خوېوه موضوع مثلا افغان حکومت او طالبان دلته په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د دوی لیدلوري د دوی نظر مثلا د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا چې ویلي چې تر ډیر شو زیات طرح ورته رسیدلې دي د دې کارندوی کوي چې په افغانستان کې د نن سیاسي ګوندونه چې دي دوی هم بلا بل لیدلوري او د نظر اختلاف لري موجود دي په دې یو حالت کې دوی ته څه کول پکار دي فکر نه کوي چې وخت ډیر رسیدل شي په یو ټغر سره راټول شي؟
زما په شخصي عقیده ولسمشر چې کومه طرح ور کړې ده چې زه په شپږ میاشتې کې انتخابات کوم او زه خپل هم نه یم کاندید یوه طرح دا ده چې د ډېر ځای پرې معقولیت لري دوهمه طرح د موقت حکومت ده چې یو تعداد سیاسیون پر موقت حکومت ټینګار کوي ډېر خلک بنده په شمول دا فکر کوي چې موقت حکومت همیشه د نظام د تزیفیتو سبب کرسیم چون مسئولیتونه فردی کیج پاگه صورت کی زما په شخصیت کې دا مخکې هم دغه صاحب د خبرې ته اشاره وکړله متاسفانه د ټول احترام باوجود زه ورسره موافق په دې خاطر نه یم چې وخت چې ګوره دی وایي چې انتخابات په تیرو څو دورو کې ډېر خراب و دا واقعیت دی انتخابات مردار و ډېر د شرماوره و خو تاسو په دې ټوله شاهدان یاست چې په دوو درو انتخاباتو کې بین ملي جامعې ځان وکړي د افغانستان پر کمیسیون باندې اتکا وکړه او د کمیسیون اشخاص او خلک ټول مغزونه او ذهنیت یې په فساد لړلی و موږ نتیجه ولیده
او تاسو خبرې کوي پښتون صاحب د امریکا په خاني ولسمشر وویل چې د افغانستان انتخابات د امریکا د انتخابات پرتله ډیر ښه و
بشک زه دا پر فالو تر اوسه نه بغلی فالو باندې باس کو ګور یو فالو د انتخاباتو د خرابې د بدنامې دوه هغه طرفو بل طرف یې چې طالبان پر غټه تاکید کوي چې یو مجنو رای دي چې د جمهور ځان رئیس جمهور بوي موږ ته وایو چې طالبان خو تاسو د انتخاباتو بندیش مبا انتراوستي تاسو خلک بوتي پرې کړی تاسو د خلکو سرونه پرې کړل خلک به کورو کې بند کړل بهترین مثال د غزنی ولایت د وروسته پر د غزنی د ولایت د ولسی جرګې وکیلان هغه د شپږسمې دورې د ناستې چې تاسو پر څنګه ګرځې محروم اوسله وخت طالبان د سولې تغیر تراسي طالبان په دغه انتخابات باندې اوس ولسمشر پیشنهاد کړی دی پر هغه موافقه وکړي نو خو بیا طالبان خپل انتخابات تشویق کوي او ملي متحد په کمیسیون کې داخل شي زه تاسو ته کاملا اطمینان درکوم که دغه شی وشي دا به ډېر ښه انتخابات وي د خلکو اشتراک به ډېر وي او حکومت به واقعا یو ملي څېره ونیسي خصوصا چې د کاندیدان د انتخاباتو ګرده بې طرفه خلک راشي په هغه کې طرف نه وي او مغرضانه اهداف په هغه کې نه وي د همسایګانو مداخلې پکې نه وي زه فکر کوم د دې بل حل لار خو وجود نه لري نه لویه جرګه همیشه په استراري حالت کې په وجود راځي اوس خو موږ نظام لرو اجماع په استراري حالت کې راځي اوس خو موږ نظام لرو اردو لرو پولیس لرو امنیت لرو یو سیستم لرو ولې دغه سیستم غني نه کو ولې دا سیستم تقویه نه کو زما خپل لوګ له خپل سیاسینو څخه ده چې دوی خپل ځان مطرح کوي او که افغانستان بربادي که افغانستان جوړي ورور خو لار د حل نه دغه ده وخت چې تاسو جمهور رئیس وایي چې زه کاندید نه یم د خپل وخت تر ټان تیرېږم شپږ میاشتې بعد انتخابات کوم تاسو اجازه درکوم چې اشتراک وکړي زه فکر کوم په دې کې د سوال مشکل چیرې دی چې دا سوال واقع کیږي خو دا هغه د حل لار ده چې تکه ډېر سیاسي موقت حکومت ردی ډېر خلک یې ردی موقت حکومت حل لار نه ده خو بیا هم که پر موقت حکومت اجماع راځي هغه دې وکړي اوس خو دوی ټول شان ردی یار یو کښېنی د حل لار نه غواړي فقط دوی خپل د ځان موجودیت هلته غواړي چې زه ولې په دا طرح کې نه یم یا زه ولې په دې پروسه کې نه یم هر څه چې په پروسه کې نه وي دا مسله ردی
هڅه کې د خپل جيبو د خپل دماغ سره تحلیلي ده او فکر نکوي ښاغله پښتون چې دغه سیاسي ګوندونه چې بیلابل نظرونه لري یا بیلابل لیدلوري څرګندوي بیانوي دلته د یوشمیر هیوادونو مداخله هم شاید وي
بېشکه ما دا خبرې اشاره وکړه د فقط د افغانستان په سولې کې بین ملي اجماع موجود ده عمومي ذهنیت مثبت دی لیکن هر څوک په دغه خړو بوت خپل مایان نیسي موږ د 2014 کال شهیدان یو وخت چې د امریکا په خوانی ولسمشر بارک اوباما د افغانستان څخه خپل یو لک عسكر وایستل موږ ولیدل چې د همسایه ملکو خصوصا د ایران روسانو او پاکستانیانو مداخله د طالبانو په جست کې واضح ښکارا سوله دوی د فتن طالبانو غوښتل روسیه ته او ایران ته ولاړل سلایو را شروع سولې او امریکایان دا شی درکې چې زه وزم او په مقابل کې دغه شی راځي هم دغه د یلی چې امریکایان په ټینګ ټینګ لګي او ځانم دا ورته وایي هغه دوست ملکونه چې تاسو باید افغانستان سره په مسؤلانه ډول اوسئ یعنی ډیپلوماټیک ظهور باید موجود وي مرستې باید موجود وي امنیتي ارګانو ته باید کومکونه موجود وي نظام باید تقویه وي پس له دې کدی ووم زیه مشکل نشته
مننه پښتون صاحب زه اوس یوې ورسته پښتون تر اعظم هغه د دواړو خاغلو مخ تک د مغه دا شي کله شي زمونږ بل خبرونه شي هغه داسې محل وی چې ترکی غونډه شوی وي نو ک پښپاړه سم د اپریل باندې د ترکی غونډه وشي تاسو خاغله امدار د ترکی په غونډه کې له افغان حکومت او طالبانو سره هیله لري
او د ترکی غونډې ته
د غشانو بخیر د نورو ګډونکوونکو اړخونو هیوادونو ملګرو ملتونو او امریکا څخه
د ترکیه غونډه ته امیدونه ستا اما په څنګ کې اندېښنې هم ستا ورسره بل هیڅ لار نشته. همیشه موږ دا ویلي دي چې کله چې موږ سولې ته د سولې خبره کوو باید قرباني هم ورکړو پر افغانانو باندې رحم پکار دی. موږ پر نړیوالې ټولنې باندې سخ کوو چې بس دې اشتباهات یو ځل دوه ځله د افغانستان د ملت طرفداري وکړي، د افغانستان ملت صلح غواړي او د افغانستان ملت د همسایګانو او د سیمې او منطقې سره ښه ګزاره غواړي. د افغانستان خلک نه تروریستان دي، د افغانستان خلک تکول سوي دي. او
ډېر مننه همدرد صاحب. پښتون صاحب تاسو په لنډو
بالکل موږ عمومي غوښتنه داده چې دواړو طرفو ته په ترکیه کې د خبرو په بهیر کې کوم چې د خلکو غوښتنه ده، د افغانستان د ملت او د سیاسینو غوښتنه ده، اولین شی چې هغه ډېر مهم دی چې یو پلا د ورور وژنه بنده شي. تاسو وګورئ په چیر یو کال کښې د بل تر هر وخت د ورور وژنه ډېره سوې ده، چې د کندهار اخري وقایع واقعاً ډېر دردوله دي دواړو طرفو ته، هم طالبانو ته، هم حکومت ته، هم خلکو ته، عوامو ته. پس په همدې اساس اوربند اولین شرط دی، دوهم توافق پر یو سالم نظام او مشترک نظام، او د طالبانو ترمنځ دغه رویه چې دوی اوس هم وګوري وخت د سولې موضوع مابین ته راځي، نور باید د فتحې و د ماتې و د شکست و د دغه رقم الفاظو ته خوداري وکړل شي. ځکه دغه خبرې دي چې موږ د قطر په مجلسو کې عملا ولیدله چې د دواړو جانبینو تر مابین چې کومې خبرې کېدلې هغه ډېرې مضحکې خبرې وې، اکثر اوقات مجالسو نتیجه نه ورکوله، ځکه یوه طرف ډېر غرور کوه او بل طرف کوشش کوه چې سوله نتیجه ورکړي. پس په همدې اساس موږ غواړو چې په ترکیه کې دغه مسایل تکرار نه شي، د افغانستان د خلکو مانونه پوره کړي، د هغو شهیدانو چې دواړو طرفو ته سوي دي، دواړه طرفه قابل د ترحم دي، موږ پر دواړو زړه سوځي، پر دواړو طرفه زړه وسوځلی شي. او دغه ځوانان چې ګډو قرباني سوي دي، ښځې، کوچنیان، سپین ږیري، د دغو وینو ته احترام وشي، د دغو مرګ ته احترام وشي، او ژوندي کسان چې په افغانستان کښې پاتې دي، د دوی دپاره دغه غونډه مستر د یو نوي ژوند، د یو نوي امید، د یو نوي انګېزې وشي. پس اساسي خبره همدغه ده، د ټولو خبرو پای صلح ده، صلح ده او صلح ده، بل نور ټولې خبرې بې معنا دي او نورې خبرې کوم معنا نه ورکوي.
ډېره ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، دا و د دې اونۍ باس چې تاسو واورېدو له ملتیاو مننه. درنو مېلمنو له تاسو هم مننه کوم،
تشکر.
پاس پر سنا کا گاؤں اگادا نن بیا جلکی والے خپادا او نن بیا جلکی والے خپادا سپنر روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگادا پاس پر سنا کا گاؤں اگادا نن بیا جلکی والے خپادا او نن بیا جلکی والے خپادا او ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگادا پاس پر سنا کا گاؤں اگادا نن بیا جلکی والے خپادا او نن بیا جلکی والے خپادا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگادا پاس پر سے نہ کگا وگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا ون بیا جل کئی والے خپا دا کور بغل اپنا کرم د دروازه پسار گل کر لگینا او د دروازه پسار گل کر لگینا د جل کی کور بغل اپنا کرم د جل کی کور بغل اپنا کرم د دروازه پسار گل کر لگینا او د دروازه پسار گل کر لگینا سپنا روپی پر سینا دا پاس پر سینا